رنو وريدن کو سلام نن یک شنبه د چنګاخ میشتې ول سمنیټه دا او د جولای میشتې دوه منیټه دا روانه نیم ساته خبري مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پایلې په لندو خبرنو کبو. د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تروړل شوی، نو په کار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلي چې د المپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش کلک بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت یې پلازمینه کابل کې زرګونه کورنۍ ته د قربانۍ غوښه ویشلې. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 5 کیلو لږ غوښه ورنکړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توان نه درلود. د ننګرهار دامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت ولسوالۍ روغتونونو ته د علاج لپاره وروستل شوي او درملنه یې شوې ده. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیران په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټول شوي وي. او د هالند پاچا ویلیم الکساندر په مریتوب وروسته په نننۍ اثراتو کې د هالند د تاریخي ښکېلتیا په خطر بخښنه غوښته ده. پاچا الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند کې او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/16 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخښنه غواړي. ویلیم الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. رونو اوریدونکو خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یوې کارپوهې سره مرکه هم لرو.
طالبان موږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس، خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقونو نړیوال اعلامیې، لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرې کولو د کنوانسیونونو په ضد دوی عمل کوي.
په کونړ کې د پیچ درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او 2 تنه ټپیان دي.
د تنکیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل خانه یو ورور د سیند چپو ځان سره اخیستی و، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر کړی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم درته لرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار ته ژوند او د ژوند په نورو چارو محدودیتونه اعلان کړي، د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهښه کېږي، د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو، لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي، له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محروم دي. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوې چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې له منځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوې او ویل شوې چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه یې په څرګند ډول پامه غورځول کیږي، چې دا هر څه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه جواب ترلاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار وار ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیره غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي و مسؤول و بلل شي. په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې ښځې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره سوله ییزو مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. دې سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له مدافع نظیفې حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یوای دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شلو کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان میرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو په دې اساس فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دي ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي ادارو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملي دی که نه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې موږ که د حقوقي پلوی وګورو، هر پدیده په حقوق کې تر یو حده پورې یو وخت نیسي، یو حل ځل ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقو نړیوال
ایرامی لکه د خزو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د خزو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال. او ورستۍ پوښتنه دا ده چې د امنیسټي انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ښځو مبارزه روانه ده. د ښځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا په خپلو پالیسیو کې بدلون ته اړ کړي؟
متاسفانه موږ وکړه چې په دې دوه کلونو کې خزی په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدلون موږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدومره وشو چې نړیوال او خصوصا بشري مؤسسات او سازمانونه د ښځو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات اوري او موږ ولیدل چې د ملاله متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان ښځو سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبو په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان میرمنې غږ حداقل د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان نه مني اوس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې باید دا مول لري.
د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وه چې د بخښنې نړیوال سازمان د هغې غوښتنې په اړه یې خبرې کولې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره دې نړیواله ټولنه اقدام وکړي. دې سازمان په یو پیغام کې ویلي وو چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د شپږو هیوادونو د خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو پر وړاندې له خپلو سختدریځو کړنلارو لاس واخلي او ورته خپلې بنسټیزې ازادۍ ورکړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغو شپږو هیوادونو په ګډه له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې بیا دغه ډول هڅې ستایي او د ګړندي کېدو غوښتنه کوي. جزئیات ته خاطر پردیس په راپور کې.
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ښځینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړه مساوي مانا لرونکي او خوندي ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیزو ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړی. په اعلامیه کې ویل شوي ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او په عامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او مانا لرونکي ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي. له دې سره خوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوله ییزو اجتماعاتو او ټولنو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیال چوسی وول ویلي دا د شورا مسؤلیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ییز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشې کړي چې د خپل سوله ییز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. ښځینه فعاله فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغېزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او د سره د نور غونډو هیوادونو یا نور هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړل په برخه کې زستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ژره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان مرمنو د پاره خپل فکر بدل کړي، هغوی د پاره د تعلیم زمینه برابره کړي.
خو یو شمېر نورو خزینو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې ټولو مېرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان مېرمنو او نجونو یې بېلابېل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په کونړ کې د پیش درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه ټپیان دي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ 50 سیلانیانو د کونړ ولایت د مڼوګي ولسوالۍ اړوند ساحه کې په سیند کې لامبل چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلورو کسانو هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي او دوه یې د سیمې د اوسېدونکو لخوا ژوندي راایستل شوي. د مړو شویو کسانو جسدونه او ټپیان د اسدآباد مرکزي روغتون ته رسول شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازدیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلیو 50 سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې وو د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د تنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیمې د محلي خلکو راوستلې ني.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راوستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلې دي. د کونړ اوسېدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هیله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي. کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي. خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا ولایتونو ته راځي. دلته د خوښۍ شېبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو مېلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو مېلمانه شول.
و موریدل چې په کونړ کې د پیچ درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. دا پیښه د کونړ ولایت د مڼوګي ولسوالۍ کې شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دوره یې مشري پیل کړه اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسکونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وایي په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې غبرګونې وپاروه او په نتیجه کې یې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلي سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل د ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kyiv, someone in Madrid.
Kyiv ta zmal safar makhke pa February miasht ke pa Madrid ke yow kas che de Ukraine de khalku ruhiye hairan kray wo lamaw pukhtal che aya dui darigi kala che le Kyiv cha khabir ta rastun shum de pukhtane ta me yow wazeh jawab darlot aw me wail gore Ukrainian ne wirigi hoy ba bariali kigi khay da kar dire wonai aw miasht waqt unisi اوخ کی وینه او خلې بتویشي خو اوکراین به دا جګړه غټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای په هیګي په اروپای ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیر بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده ډیر بدلونونه اصلاحات او قربانی غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 80 میلیونه ډالرو معادل کیږي اضافی مالی مرسته اعلان کړی و. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پیل شو له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زیلینسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زیلینسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زیلینسکی وویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایي چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې یې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زیلینسکی په وینا د روسیې د علمي هوایي او فضایي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې په نښه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. په غزنی ولایت کې خلک وایي چې ترافیکي نښې په دې ولایت کې نشته او دوی له ځایي طالب چارواکو څخه غوښتنه کوي چې ترافیکي نښې ورته جوړي او په دې سره د ترافیکي پیښو په کموالي کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم ته راپسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشارې نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسېدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسېدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکي څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړه دي، یوازې یو ځای فعاله دي، هغه هم ځینې وخت فعاله وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعاله شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بېخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدرآباد سیمې اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه اشارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تېرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه اشارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا فعالولو غوښتنه کوي. دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم سیمه کړه دلته راغلي یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. د باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمن امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ترافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ترافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
په داسې وضعیت کې چې د افغان ښځو کار له ستونزو سره مخ ده، یوه مېرمنه د یوې تولیدي کارخونې په جوړولو سره دولسو نورو ښځو ته د کار زمینه مساعده کړې. جزئیات یې په دې راپور کې.
زهرا فضلی په هرات ولایت کې په لاستي اوبدونکو د سکولونو د یو کارخونې مسؤله ده. زهرا وایي اته کاله مخکې دې کار ته مخه شوه او دوه کاله کېږي چې دا کارخونه یې جوړه کړې ده. اغلی فضلی وایي پخوا یې په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کوه، خو اوس خپله کارخانې کې کار کوي او دولس نورې مېرمنې هم ورسره بوختې کړې دي.
دوازده تا خانم هستن که با ما همکار هستن و اونا
دولس ښځې له ما سره کار کوي. اوس هره یوه یې استاده ده. ښځې شته چې داسې بکسې اخلي چې ښه کیفیت نه لري. ما وغوښتل ښه بکسونه تولید کړم چې ښه رنګونه او ښه کیفیت ولري. د دوستانو په هڅونه وتوانېدم خپل دا کار پراخ کړم.
میرمن فضلی وایي دا مهال تر ټولو لویه ننګونه د بازار وضعیت او د خلکو کمزوره اقتصاد دی، خو وایي دا مبارزه کوي او غواړي خپل کار پراخ کړي.
و تجربه که از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم ای بود.
زه تل هڅه کوم چې پیاوړی اوسم. هر څومره چې ستونزې ډېرېږي زه نوره هم هوډمنه او پیاوړی کېږم. هڅه کوم خپله همدغه قوي او ښه روحیه خپلو همکارانو ته وړاندې کړم.
با مې همکار هستم و همګام هستم به اونو هم انتقال.
دا زیاتوي که زیات امکانات او بودیجه ولري نو ښایي 50 نورو مېرمنو ته هم د روزنې او د کار زمینه برابره کړي. پروانه هاشمي یو له هغه مېرمنو ده چې له اغلی فضلي سره کار کوي. وایي د دغه د سکولونو په جوړولو له خپل کورنۍ سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ته وویل
زه د میاشتې 15,000 اخلم، همدلته راځم او لاسي بکسې اوبدم او له خپل کار راضي یم.
د میرمن فضلی په خبره لاسي صنایع لوړ کیفیت لري او همدا لامل دی چې ښه پیرودونکي هم لري او اوس همدا د سکولونه فرانسې او جرمني ته هم صادرېږي.
د یوې ښځې د ژوند په اړه مو راپور واورېده چې دولسو نورو ښځو ته یې د کار زمینه مساعده کړې. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اوس هم د مطبوعاتو مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر تازه راپور لیکنه خپره کړې چې د هغه هیواد پر دواړو ولسمشرانو له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي له کبله انتقاد سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور د جمعې پر ورځ خپور سوی. وایي چې د 2021 د کال پر مهال د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې او وروسته اشتباهات کړي دي. ورځپاڼې د راپور یوه برخه راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د ختمېدو په باب د دواړو ولسمشرانو ټرمپ او ولسمشر بایدن پریکړو د افغان حکومت او د افغانستان د امنیت د بقا لپاره جدي عواقب درلودل. دغه راپور چې افغانستان د اقدام تر ارزونې وروسته نوم ورکول سوی د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په غوښتنه برابر سوی. وایي د دواړو ولسمشرانو پریکړو د بهرنیو چارو وزارت ته د پام وړ چیلنجونه پیښ کړل. ګارډین ورځپاڼه وایي چې په 15 مخونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور یوازې 24 مخونه په عامه خپره سوي او پاتې برخه یې پټه ساتل سوې ده. پر دې مسئلې د بریتانیا انټرنیټي خپرونې میل آنلاین هم لیکنه خپره کړې او د دې موضوع په باب یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ورځ د عکس العمل اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن دا څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنګي ډلې نسته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او ویلي دي چې القاعده شبکه په افغانستان کې نسته او طالبان په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. بایدن په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د جنګي ډلو د نه موجودیت خبره نه ده کړې، یوازې د القاعده شبکې د نه موجودیت موضوع تایید کړې ده. میل آنلاین د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په می میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل سوي و چې د القاعده په څیر وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بیا ظهور په حال کې دي. په هغه راپور کې ویل سوي و چې د القاعده شبکې دغه راز تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ترمنځ اړیکې لا هم هغسې پیاوړې او سمبولیکې پاتې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي و چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې یو لړ تروریستي ډلې د مانورونو پراخه ازادي لري او په افغانستان دغه رسیمه کې د تروریزم خطر په پراخېدو دی. طالبان چې پر افغانستان واکمني کوي ټینګار لري چې نه پرېږدي کومه مسله وله ډله د افغانستان خاوره پر نورو هیوادونو د حملو لپاره وکاروي او په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور هم نه مني. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه کې راغلی چې طالبانو لا هم دا موضوع تایید کړی نه ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی وي. دوی ویلي وو چې